یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قاضیانی قضایی اداره فلج شوي دي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه پر لارې تلاسې وه، لکه یې ګرځېده سو، لکه یې خبرې کولې سو، لکه یې کېدل سو، بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورېدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یوه چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خپره کړي. هغه ویلي د امریکا د یوه نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار محمد المسناد سره یې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت ناوخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34 لین په مناسبت په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس پکار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
وم لا طالب وم لا پلانه خونده وکرزی صاحب پلانه لاس مو نو ورکو د افغانستان استقلال به بچاو دا یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګر افغانان ازبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي، خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ثقیله تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووید 19 د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زما شخل آسادی رادیو اورید. آسادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام ترو په مزنی سپه 12:15 نیوی اورید. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپږ مادې لري لیدلی دی او دا شیبه د تلیفون له لارې د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوئ نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. راډیو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او دا شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او په دغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوی لکه ودونه انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې شپو ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې لاغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغ ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د مېړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې خپل خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډې ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد لار او نور خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکی نارینه او ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دي چې ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادي وی چې د طالبانو غوښتنې چې باید دغه شي عملی شي. د مادي
ډیر زیاته مننه لدی د سیمه لمیږي چې اول او دومه ماده نسبتا نوی خبرې دي چې نوی پدې معنی چې زینو طالبانو یا زینو ملایانو پدې موضوع ډیر تاکید نکاو ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغ شزو پر رضایت دی واده کول، ډیرو پدې تاکید کو چې د مور پلار حق دی چې هر چاته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې شزه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنشکاری تاسو ته
دلته دا د وی خبرې دی. خود په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر محل د بالغ شو زور رضایت ضروري دی، او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو البته یو قوس هم ست چې په قوس کې ویل سوی چې نکاح له کفو یا سیال سره وي د فتنه او فساد خطر پکې نه وي، نو دا بیا کېدای شي چې خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل سوی چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دی او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینملي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خدای چې په بد نشي ورکولی، او دا یو دوه تو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه دا یو شزیر کېدای شي. خو هغه څه چې ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د شوزو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني شزي په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پورې په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم شوزو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعه احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا وروستي ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډېر مهمه ده چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوه مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په کو خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کاربوهانو سره خبري وکړي چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان میرمنو د خپل اغه میرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دند له لاس ورکړي دي، په دې اندیشنه ښکاره کړ چې دوی کارت نه پریښودل کیږي. دغه میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالص او اوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور واوري.
اتویش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دند درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشرکه وي، اوس د بيدندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختی او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکهږي، ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وای د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
کچېری په وټولنه کې اواز نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او دا و تماشات هم اجرا سولا پاینده کې به هم دوی تماشات ورکول کیږي. او هغه ښځې او خوندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی بی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوی او د ژمي پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل، هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې 6 میلیونه انسانانو د ژوند اڅرخ روان وو او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 3.3 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت په ځل د خدای خدمت
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بې ګناه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.3 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشری ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولی او د خوړو د نړیوال سازمان لدې دریز هرکلی کوي چې بشری مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکړي او د دې ستونزو پر لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنۍ عسکرو وتو، د مخکيني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنۍ مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیاي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنون کې انزور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیاي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپريږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د ښځو د لاسرسي څرنګوالی ته کتنې شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسر عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوټنې وکالو یو طبقې وموس یعنی مشکل په مو تورې نه میتن وکالو نه ته مشکل ته ده پر هڅه بیان کې قبلا ته وکالو طبقې وموس
نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. د غمیرمن ازادي رادیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې ترنګوالۍ پر راپور کې ذکر سي.
ونه پټنه وکاله یو طبقه وموس یعنی مشکل
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالانو او وکیلانو وی د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلې شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غاګونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوی د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخي ارون ذکرې یې نه دی، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دی.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترنولۍ کې د خزو لپاره یو مشخصه ترنولۍ د بشري حقوقو کمیسون د خزو برخه ستره محکمه کې د خزو څنګه د خزو چارو وزارت او بیلابل نور ادارې ویچې کولای سول خزو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اکثره خزینه دولتي کارکونکو کې په کورونو کې نول سوي د خزو چارو وزارت په ګډون د خزو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شو کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتیدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی ور جان د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
زه نازیم له هلمند ما اوسنه د طالبان اورونه نه تار کې نشته چې په ولایت کې د ښکارن سیمنوري چونزي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرول د علي لیسې انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 200 شپږ اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غني احمدزي د قوميانو د خاغسب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمبر چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشتي ګمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وکړي مونږ ته د نمرې راکړي مونږ کورونه نه لرو در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یبې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون پترس کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسی منظومه کې داسې عجیب شان لیدلی چې په خوا یې په حقیقي نه و لیدلی. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسی منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسی نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم او پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي.
ستور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینسبورګر چې د دې څیړنې د ټیم مشي په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
زموږ شخله اوسادي راډیو او ری 12:30 بجې شوې د روان خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خبر په مستقیم ډول خبر شوی او چې وسې تکرارو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده، او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا به برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي، د پښو په ناروغیو او همدارس د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم د شبد جرمنی له فرانکفورت د ټلیفون لاري را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لندو در پیژنم. نو موري اوس د جرمنی د فرانکفورت شار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحي د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار، او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ مسؤل په توګه کار کوي. د طب په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحي په برخه کې تخصصي پروګرام لوستي. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحي د تخصص پروګرام بشپړ کړي، او د هالند او جرمني په څو مهم روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کیږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال سټنوزس هم ورته ویو چې د کانال چې د چهارم مغز تنګیږي او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کیږي، چې دردونه زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي، چې لولې د نیولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي، او دا کېدای شي د دغو عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پر چا سګونه لمنځه ځي، هغه زخمونه په د پښو په ګوتو او په خپل په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی، کله چې شین راګي، کله چې موږ پوستکی ګورو دغه سطحي رګونه کله کله هرکېږي، پراخېږي، او دا یې دو باعث کېږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتېږي، او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پخو کې زخمونه جوړیدا زیاتره په پخو کې د مشکل دی او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وی او د لنګیو داخلي برخه یعنی نه مخ کې نه شاته نه څنګه ته او د داخل په برخه کې د پخو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي او په همیشه پرسی زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي تاسو یو څه کار کړی مازیار خواته ګوري چې پخې ډېرې پرسیدلې اته په خپلو بوټو کې نه ځایږي دغه هغه علایم دي چې دوی باید لږ څه فکر وکړي خو د دو تر څنګ د پخو پړسوب د پخو زخمونه یا د پخو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کیږي کله چې د زړه عدمه کفایه وي نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته ویو چې هغه د عضلات په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ترسوي یعنی لساره نیولې تر پخو پورې ټول ارګانونه ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانونو تنګیدو علتونه غړي مثلا غوړ دي زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ د دوه بایس کې چې په وینه کولیسترول زیات شي بلې لاته دا ده چې خلک فشار لري په فشار کې هم د دوی پر چې د سورګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي بیرونی دی منځنۍ دی داخلي نو دغه منځنۍ قشر کې عضلي اخ لري سلولونه لري او جری لري چې د فشار په لوړېدو کې دا پرسیږي د یو خونه کولیسترول شو د بل خونه دا شو دا باید دوکې چې رنګ تنگ راک تنگ شي د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغي یا سکتې د مغزي دا فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې تنگ ته وکړي چې دا انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي مثلا یو انسان 200 متره 300 متره زی په لنګیو کې درد احساسوي بیا ودرې 2-3 دقیقې درد زی بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره زی بیا درد ورته پیدا کیږي دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنس وایو یعنی یو څوک چې نشي کولای په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي په 200 متره کې باید ودرېږي دا هم دغه ته دی ته کې چې رګونه هغه دي تنګ دي
درست
ډاکټر چې د دې تر څنګ زه بل هغه دا چې د شریانونو پراخېدل دي هغه باید سدو کې چې په وینه کې لختې دي وینه په دغه پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي چې دا کېدل شي مغزي سکته ورکی د زړه سکته ورکی او په پخو کې کېدل شي رګونه بند کې اته باید سدو شي چې په خیا یو لاس قطع شي نو زکه د شریانو تنګیدل او د شریانو پراخیدل د دواړو غټ مشکل دی په رګونو کې بل لیمفوي سیستم نه چې د خپل پرسوب دی کله چې د وینې د بدن مایعات دته هغه ته نه جذبې لیمفوي سیستم ته په خو کې پات کیږي چې پرسیږي په مرور د زمان د هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي بل یو موضوع چې غوښتل یاده کې میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده په افغانانو کې هم ډیره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه لمنځه سي داخل قشر د رګونو پرسيږي چې موږ په نامه د انټیما هیپرپلازیا ورته ویو د دوه بایس کې چې دغه زخمونه په پخو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رامنځته شي په دوه وخت کې عصبونه هم لمنځه سي خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولای اما زخمونه په پخو کې را پیدا کیږي نو د شکر ناروغي تم باید ډیر پام وشي د دوه تر څنګ کولیسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي پر رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي د رګونو التهابات رامنځته کړي هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلیرودرمي دا هغه زو نمونه اوس نه اخلم او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي په هغه کې باید په افغانستان کې د خوراک اغه ته لکه فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی پوتاشیم دی کلسیم دی زیاتره دی کلسیم د کمبود نه د عضلات مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي کله د عضلات التهابي کېدل دي مثلا د زیاتره په سپورت ماینونو کې چې نشي کولای خپل خوراکه به روس سپورت پوره کی لکه مایات تا ضرورت لکه شودو تا چه کلسیم دید که چه اغا اونه لیری بیده ازالات درد ورده پیدا کهی نو جسم به ضرورت یو چه اغا تلری آرامیات تلری چه آرامی یو افته یاد بیفتی بادی غو بیه سپورت و کلشی نو ده پرگرام باید دیوگده محال دی پاره وی
تاسی شروع پا دستون فقرات نوکل چه ویدی پشو دردونم لدی سر ارتباط لری دستون فقرات مشکل ولی پیدا کیشی؟
دستون فقرات اصلی مشکل یو خوب حرکت کده دا زه باید په وضاحت سو ویم چې نه روخیزه باید محرک وي. زما مقصد دا دی وګرځي که حتی امکانات د منډې ولري منډه دې وکړي که تور امکانات د سپورت لري لکه او بازي ده یا نور هر څه ورته وي په افغانستان کې ریسپاند بازي ورته وي هر څه چې باعث د حرکت کېږي هغه باعث د تقویه د عضلات او تقویه د هډوکو کېږي یعنی دا فزیکي برخه د مشکل ده. بله مسئله هغه خلک چې زیاتره مثلا کورو کې ناست وي زیاتره په سیوري کې ناست وي او لمر کم اخلي مثلا داسې جامې اغوندي چې نقاب یم اغوستی وي سر یم پټ وي پښې یم لاس یم بیا جسم ته ویټامین دي نه رسي یعنی لمر په جسم کې زیاتره په پوستکي کې ویټامین دي فعالوي نو کله چې خلکو داسې کالي اغوستي وي جامې اغوستي وي ډېره مشکله ده چې دوی وکولی شي حتی د افغانستان د هغو درې سوه او دېرشو ورځو لمر نه هم سمه استفاده وکړي یعنې لمر ته ګرځېدل په ورځ کې د 15 دقو نه تر نیم ساعته پورې اړین دي حتی کېدلی شي د لاس څنګل یم چې لوڅي وي دا د دوی باعث کېږي چې بدن کې ویټامین ډي فعاله شي د دې تر څنګ خوراکه مواد دي مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې بعض مناطقې شته مایع کې هم فاسفورس شته هم کلسیم شته یعنی په هفته کې باید یار یو څوک مایع غوښه وخوري د دې تر څنګ لبنیات دي په لبنیات کې شودې مهمې دي پنیر مهم دی او مستې یعنی هغه څه چې د شودو نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شوده اقلا یوه وړه چینی مسې باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي منن لټول اوریدونکو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني
د اول دوست مشکل چې دوی یاست کوي د اډوکو دردونه دی په خو د پاره وې ده کدو تړلو نه پېګم دی وینې یا سلو د میتودونه استفاده کی خو څنګه چې ما یاد کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د اډوکو دردونه دی که دا د عضلات دردونه دی او که دا نور عصبي دردونه دی نو دوی پر از ما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي د خپل مشکل په ډیر واضح شکل ورته یاد کی دوی پر د اډوکو درد داس مانا لري لکه د ما لاس خوږیږي پښه خوږیږي نو په حساب د اډوکو درد څوک داس خاص نه احساسوي درد عمومي دی اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی که مثلا د اډوکو د درد تثبیت شي یعنی د اډوکو د پوده توب یا د کلسیم په وینه کې کم توب یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې نو هغه بیا واضح دی چې دوی باید پروګرام د خوراک سم کړي څنګه چې ما مخکې یاد کړل لبنیات شوده پنیر مستې دا باید په خپل خوراک زیات کړي مایع حتمي نه دی چې یو څوک مایع وخوري ډېر داسې ملکونه شته چې اصلا مایع هلته نه پیدا کېږي خو مرجع د فاسفور او کلسیم ما یاده کړه چې لبنیات کلسیم زیات وي او فاسفور زیاتره په هغه کې سبزیجاتو کې زیات شته نو دریم ورور ته ما د خوراک مثلا بیا د مایی و د هغه شموله سبزیجاتو کې هشته شته او ما وخته یاده کړله د کولی شي کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجاتو له برخې پوره کړي خو تر څنګ لبنیات ډېر ضروري دي د بل ورور مسله د پښو درد کله چې دای ودارم داسې فکر کوم چې میخ وي څوروان صاحب تاسو ډېره ښه ورته خبره ورته یاده کړله چې یاده تر اوسه پورې د پښې اکسرې کړی که نه دی کړی نو دای باید کوشش وکړي د پښې اکسرې هغه هم د یوه ډاکټر تر پوښښ لاندې وکړي وکتل شي کېدای شي په د پخو په پوندې کې د اضافه او ډکه راوتلې وي چې هغه په خپل لکه وقایم دغه چې وویل لکه می خو نه درد کوي یو نقطه درد کوي نو زخم چې نه وي د اول ورور په اړه باید وایم دوه چې وزن 55 کیلو دی او د جګ دی شل کلن دی زما نظر دا دی چې د دې ملا دردونه باعث اساسي علت دا دی چې د عضلات سم روش نه دی کړی دی باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا کې یو متر اتیا د وزن وي هغه قدی وي باید وزن د 15 یو د اتیا په منځ کې وي دی 55 کیلو دی دا معنی لري چې دی کخیکسیان لري یعنی ډېر له حده زیات هغه دی ډنګر دی نو دا اساسي علت چې د دردونه د ستونه فقرات په اساس دوی چې عضلات سم روش نه دی کړی او دردونه د ستونه فقرات یعنی دای باید خپل ځان ته یو خاص پروګرام جوړ کړي د خوراک حرکت یعنی فیزیوتراپي او په زمن کې خوراک به مخکې میاس کړ کوم شیان د هډوکو د پاره ښه دي کوم شیان د عضلاتو د پاره ښه دي د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی د ورسره په اړه باید داسې یاد کړم چې د دې هغه ټول مناسب دي قد او وزن د شیانې خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د دې په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي کېدای شي د بیا هم د ملو د ملو د اعصاب مشکل وي او خو دوی لپاره باید دا یاري وي اورتوپیدي ډاکټر ته ورشي چې هغه د علایم وګوري د دې یاري تحقیق او تشخیص د ټول شان ترسره کړي خوزه د کلسیم هغه ورته یادوم چې په وینه کې باید یو کلسیم وکتل شي او د وینې فعالیت په وینه کې وکتل شي یو بل ورور یاده کړي پختي دردونه د پختي دردونه هاي طرف ولاندې دلته جګر موقعیت لري کیسه صفرا یا د موګاتو تریخه ورته وی هغه دی او په زمن کې کلمی دی خوزه فکر او د پانکراس یو برخه هم د ریخي طرف د پختې لاندې د نور کوي اما زه فکر نکم چې د مشکل د دوه شیانو سره وي د مشکل هم د صدري یا د تټر د ستون فقره د مورو دی دا چې وی څلور کال زده مشکل لرم د دې لپاره بهترین لاره فیزیوتراپی ده او په زمن کې حمام د حمام کې مغه د چاپی هغه ده چې په ګرمه هوا کې چې په د جسم عضلات ډیر ښه نرم شوي وي او خو هغه مسلکی خلک دي د څوک چې چاپی کوي حتی د مسلکی فیزیوتراپی نه هم د کلاسیک چاپی ډیره ګټه ورته کړلې شي ښاغلی محمد نبی ته باید داسې یاد کړم چې د دد ملا دردونه هم د څه مشکل چې د یاد کړ یو کیلو ګرام چې پورته کوم د ملا درد په پیل برخه خبره ستون فقرات ته رسي د ستون فقرات لپاره کیناستل پورته کېدل ډیر مهم دي د رګونو لپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاتری کینو چارزانو چې ورته وی په دوه وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي هم شریانونه او هم عصبونه د ټولو هغه کې په حساب باندې فشار لاندې تشي نو کوشش باید وکړو چې ډیر داسې کینلو کې کېدای شي کله کله باید پښې وزغو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي او له مشکل دا دی چې یو څوک مثلا زه به یو مثال خلکو ته ویم یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي په دی وخت باندې یا څملي یا یو وخت باندې کینی په دغه وخت کې د ښای لاسی وي او ښای خواږې وي نو طبي خبر ده د غاړې عضلات د پښتې عضلات د دملې عضلات د ښي طرف ته فشار لاندې دي او که برعکس یا بله خواته فشار لاندې دي نو دغسې د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې په وخت کې ناسته کې باید داسې کینی چې په یو اړخو په بل اړخ باندې واوړي راواوړي په یو شکل باید کینني دوی په چې د موږ خو عضلاتو باندې به ډېر فشار راځي او دا باید سدو کې چې رګونه له منځه لاړ شي او په ستونه فقرات کې لکه موټر ټول لري او ټول پیږي چې د وسپنو په منځ کې یو رابریز واشل وي د ستونه فقرات د اډوکو د مورو په منځ کې هم دغه څه د موږ په طبیعي شکل باندې واشلونه دي کله کله دغه واشل باندې چې په یو خوا فشار راشي اخوای ورو ورو په مرور د زمان وړيږي د بل خوا غټيږي او دا د دوه بایس کیږي چې دغه واشل لکه یو زور واشال چې د موټر وی ووزی ته وسته د مانځه داس د ستونه طرات په مانځه دا راوځي.
د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
مګنیزیم مو یاد کړ کلسیم مګنیزیم ډیر مهم دی او زنک چې موږ ورته وی دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میټابولیزم کې ډیر مهم شیان دي. پوتاشیم د کلسیم د کلوراید دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم کلسیم د عضلاتو دردونه رمسته کوي. دا چې دی وی راګ مې ووخت هغه نه دی. یو د څلیک دردونه دي کنه لکه اې د اعصاب یو ځای کې څلیک راځي دا لکه امپولس غونې سیپ بدن کې دا څلیک ده. یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسه هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی. خلاصې صاحب زه په دوه برخه کې تاسو ته ویلای شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کی چې دا ډیر مهم دی. دوام قدم کې باید د زنګون یو د ایکس ری عکس واخلي. ما ته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري یا نه. د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستونو فقرات کې یاد کړل په زنګانو کې هم موږ همداسې یو وړوکی دی. د وړوکي سره غزروف دی. د غزروف په سر باندې یو نرم هغه دی کشر دی چې د زنګانو یا د سړی چې ګرځي د دو د فشار هغه کوي کمی وي په هډوکو باندې دغه خوړل شوی دی. او د تداوی پروګرام بیل دی. اول قدم کې مهمه چې وزن باید کم کی. دوم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سنک غمه دی وخوري چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتي کړي. سبزیجات او د شیان په خوراک کې زیات کی. او په زمن کې کولای شي دوی پر ځان پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي. خو کابل کې څه شو ویلې چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه. یو خو د درد لپاره باید وخو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه وی چې هغه د قشر د عضلاتو لکه څه بهتره کوي.
سلام علیکم سروان صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ټول مینوال ته وخت هم خیر. مننه نور الله هجران. ما دلته زمنګ یو مرګره د غلاسي خاتله د یز لمخکم خاتله او زبیا خاتله ده. دا زما د پخو تل ډیر چاب د کی مثال کوي کوم زدا شپل پخو کما چاو دکی گو کژمیم کی بیخی.
هجران صاحب د لاس مروان چې توی وزي څوکلان دی دی
دا تقریبا د سی نو نس کلو به دا تلس نو نس کی
ته مروان خې کی وګه خې
مروان دی مروان کی مثال دی پنځه نه بر
نه قطاسو. ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا د هجران صاحب له پښتني سره ورته ده. ماتیولا خالدزی راسته ولید د واتس اپ لری دی وای چې د پښو تلی سوځي شي. د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ماوریدل دي. خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخواي چې اول شتودې نو د پښو تلی ډیر سوځي. لیکن دنه دا واضح کړی چې څو وخت سوځي. مهرباني وکړئ.
خو د پښو د تلی سوځیدا اساسي علت مغه هغه د پښو د اعصابونو هیجاني کېدل دي چې علت کېدل شي. یو مشکل د اعصابو د ملیوي بل مشکل کېدلی شي د شکر ناروغي وي. دوی پر چا هم د مشکلات رامنځته کوي. بل مشکل کېدلی شي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یا د پراخ وي. په سترګو نه لیدل کېږي هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي. بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کېږي په پښو کې. دا په خپله ګرمي او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باندې باید فکر وشي. نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري. او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د رېدا په خپله په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي. کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړي ستومانه وي. اما دا چې بیا سوځیږي نو هغه نو د پولی نیوروپاتي یا د پارا استیزي ورته ویل کېږي. هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او د شان باید ټول وکتل شي. او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي.
بله. او د هجران صاحب د تلی چې ډېرې چاودې کېږي او همداراز د مړوند یادونه وکړه.
مړوند په مسله باندې باید داسې یاده کړم چې د کله چې د لاس یارې وتلی دی هر وخت چې وتلی و نو په هغه وخت کې که لومړنۍ تداوي سمه نه وي شوې د مسلو شاوخوا ته موږ داسې لکه واړه واړه نور عضلاتو هغې دي پی دي چې دا کلک نیسي کله کله کېدای شي دغه د موږ اول وار چې د لاس وتلی دی په وخت کې سم تداوي نه وي شوې نو دا پراخ پاتې کېږي نو دا امکان د دې شته چې زیاتره وخت هغه شي ووزي د لاس نو بیا هم باید دا یوه ډاکټر دی اورتوپیدي ته ورشي چې هغه یې وګوري زه په خپله خو خاص نه ویم چې باید تداوي شي دوی پاره چې د مروان مفصل څوک نه شي کولی چې کلاکی کړي یعنی د وسفنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنی غیر محرک شي په وخت کې خو سړی د لاس هم بیا هېڅ استفاده نه شي کولی اما د دغو عضلاتو د لاسو د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو دپاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي او هغه هم باید د ډاکټر سره په مشوره باندې یاره باید ډاکټر وګوري نو د هغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي د پښو د چاو د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي بوټ بېلخ مسله ده څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کېږي چې وړې چاو دی بیا همداسې چټکېږي او لویېږي او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده او دا خاوره په خپله هم د چاو د نور هم سهغه کې وي پراخې وي او نور هم څه غوچې وي نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي با د کار نه یا د هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کېږدي ښې سمې پاکې پرېمینځي با د هغه نه باید پښې وچې کړي د شپې له خوار دی بیا په وسیله راغواړې کړي دا یوازینۍ لاره ده بله د چاو د لپاره کوم خاص مریضي شی نه ده دا مراقبت د پوستکي دی که د پوستکي مراقبت وشي که
د ځینو خلکو پوستکی غوړ وي د ځینو ډېر وچ وي
او داسې امکانات شته دي دوی پاره چې د ځینو د پوستکي لاندې دا د شحمي حجراتو هغه کم وي تعداد کم وي نو ځکه یې پوستکی وچ وي او د ځینو بیا دا شحمیات زیات وي پوستکی هم زیات وي په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څورتي مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي څه شی نه ده
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړه او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د خبرونه وخت هم دومره دی له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه جو دوام کوي
پخندا کې وطن ورکه دې جړا سي پخندا کې وطن یا الله فزول مزبا کې وطن دا اختر د جنگ څخه فنا کې